دا مشال ریډیو ګران اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر گواخیم او تاسې د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه اورئ. دا وخت په پېښور کې 12 بجې دی، د غرمې دلته په پراګ کې د سهار 9 بجې دی. دا غړې خبری سات ته بیلابیل خبری ریپورتونه درته لرو او پامیر ساحل بر سره یې غبطا ست خبرونه وړاندې کوي. نو راځي چې اول هغه خبرونه اورو.
دا پېښور په کارخانو مارکیټ کې اور، په کورما ایجنسۍ کې د مسافرو پر ګاډي برید، او د چین پر خبرداری سربیره امریکایي ولسمشر باراک اوباما له تبتی روحاني مشر دلای لاما سره لیده کاته د خبرو مهمو خبرونو څخه دي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د کارخانو په مارکیټ کې اور لګیدلې. په دې پېښه کې 2 کسان وژل شوي او 9 ټپي دي. د کارخانو مارکیټ یو دکاندار مشال راډیو ته وویل،
کم سے کم پدې دماکه کې د 100 نه برابر دکانونه سوځېدلې دي، او د خلکو کم سے کم د 30 نه ولا 40 50 کروڑ پورې نقصان شوی دی.
لسیمې د مشال راډیو خبريال وایي، د بازار سوداګران ورته ویلي اور د تیلو په یو ټانکر کې د چاودنې لکبله لګیدل دي. چارواکي وایي په دې اړه پلټنې پیل کړې دي چې معلوم کړي چې د اور لامل څه و. په قبایلي سیمې کورما ایجنسۍ کې د سپرلیو پر موټر د نامعلومو کسانو په برید کې د وژل شویو شمیر 10 ته رسیدلی دی. لسیمې د مشال راډیو خبريال وایي موټر بشرو سیمې ته روان و چې د پیشو کلي په سیمه کې د برید ښکار شو. د روغتون چارواکي وایي په وژل شویو کې درې ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. تر دې وروسته پولیټیکل انتظامی په سیمه کې چاپی وهلی دي، چې پاړه مرستیال پولیټیکل ایجنټ مواز خان مشال راډیو ته تفصیل ورکوي.
مکار نه لگی ځکه چې بس په نامعلومه کسانو باندې غشوی، خو چې کومه ایریا کې دا فین شوی نو هغې خلکو خلاف چې کوم د کریک ډاون شروع شوی.
په کورما ایجنسۍ کې له مودې راهیسې د فرقه ایز تاوتریخوالي پیښې روانې دي. چین نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تبت له روحاني مشر دلای لاما سره پر لیدو غوسه شوی دی. چین ویلي دا کار یې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلې مترادف بولي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگټن ته او په بیجنګ کې د امریکا سفارت ته خپل جدي څرګندونې ښودلې دي. دا ګام بیجنګ تر هغې وروسته اخیستی دی چې په سپینه ماڼۍ کې اوباما له دلای لاما سره لیدلې دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو ژاو زو ویلي دا کار په مجموعي توګه د چین په داخلي چارو کې مداخله کول دي، دا د چین د چینی وګړو روحیه مجروحوي او د چین او امریکا اړیکې خرابوي. د ترکیه په استنبول کې د سوریه د حکومت د مخالفو شخصیتو یو غونډه شوې ده، چې په ترڅ کې یو 15 کسیزه د قومي نجات شورا جوړ کړل شوې ده. په دې شورا کې اسلام پاله، منځلاري او ازادي پاله کسان شامل دي. په هغه 350 کسانو کې چې په دې جرګه کې یې برخه واخیسته، زیاتره هغه ول چې کالونه مخکې هیواد پریښی او اوس جلاوطن دي. په استنبول کې په شوې په دې غونډه کې د مخالفو کسانو په دې متفق نخ کار کېدل چې یو حکومت دی جوړ کړي چې په انتظار کې دی وسی او کنه د دې انتظار دی وکړل شي چې په سوریا کې پاتون کومه بڼه اخلي. په آخر کې دا ډلې د یو شورا پر جوړولو سلا شوې چې نن به یو غونډه وکړي او یو لس کسیزه کمیټه به جوړ کړي. وهلته په ورته وخت کې په استنبول کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له خپل ترکی سیال سره احمد داوت اوغلو سره د خبري غونډې پر مهال وویل،
We want to see a bi-zonal bi-communal federation and we would like to see it.
دا وای موږ په دوو زونونو او دوو کمیونونو مشتمل فدراسیون لیدل غواړو. موږ دا ژر تر ژره لیدل غواړو. موږ غواړو تر 2012 زیږیز کال پورې دا وګورو، او دا هغه سدي چې ملګرو ملتونو ویلي دي. د جمعې په ورځ په سوریه کې د مظاهرو پر مهال د ولسمشر بشار الاسد سرتیرو لږ تر لږه 22 کسان وژل دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په ختیځ کې بیګا د شپې چاودنې اورېدل شوې دي. تر نیمې شپې وروسته په ترابلس کې د اور رڼا او تر هغې وروسته لوګي لیدل شوې دي. ملګرو ملتونو په سومالیا کې د اورپکو ترواک لاندې په سیمو کې وچکالۍ ځپلو ته په لومړي ځل مرستې رسولې دي. په دې سیمو کې له القاعده پورې تړاو لرونکي اورپک ډله الشباب واکمنه ده، او دوی د مرستو پر ورکولو لګولې بندیز لرې کړی دی. د ملګرو ملتونو ماشومانو لپاره د ادارې یونیسف روزان شورټن وایي از شباب د ملګرو ملتونو کارکونکو ته بیل څه خنډه سیمو ته د تګ اجازه ورکړې ده. شولټن وایي هیله منه ده چې دا کار به نورې ادارې هم وهڅوي. یونیسف وایي تېره اونۍ شاوخوا 2.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا وه چې د 2 میاشتو لپاره د میلیونونو ښځو او ماشومانو مرسته وکاندي. د مصر دولتي ټلویزیون وایي د دې هیواد وزیر اعظم اسام شرف د بهرنیو چارو د وزیر محمد العرابي استعفا منظوره کړې ده. شرف له سیاستوالو سره په کابینه کې د هغه بدلون په اړه مشورې کوي چې تېره اونۍ ژمنه کړې وه. تېره اونۍ مصرانو بیا د هیواد د پلازمینې قاهرې په مرکز کې احتجاج پیل کړی وو چې پر حکومت فشار زیات کړي چې اصلاحات ژر راولي او د پخواني ولسمشر حسنی مبارک چټکه عدالتي مقدمه وکړي. د خبرونو پای.
پامیر ساحل وو چې خبرونه یې درته وړاندې کول. اوریدونکو په دې غړې کې درته بیلابیل ګڼ رپورټونه لرو. تاسې په دې غړې کې د غوړې دی شي د پېښور سره نږدې په کارخانو مارکیټ کې د اور لګېدنې له امله 2 کسان مړه شوي او ګڼ دوکانونه سوځېدلې دي.
د مارکیټ کافی نقصان شوی دی تاجرانو او په دې کې سونه اخو دوکانونه سوځېدلې، په دې کې کېبن سوځېدلې، په دې کې ګاډي موسول، په دې کې چې کم دی کافی نقصان د تجارانو وشو.
د باجوړ د ګورګورې کلي اوسېدونکي وایي چې که ځمکه یې اوبه ولري نو فصلونه به یې ډېر شي. د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. د دې غړې اړمبي رپورت ورته. د پېښور په یو لوی سوداګریز مارکیټ کې د اور لګېدو له امله 9 تنو ته مرګ ژوبله وختي او په لسګونه دوکانونه سوځېدلې دي. په دې اور کې چې د تیلو په یو ټانکر کې د چاودنې له امله رامنځته شو، د کارخانو په مارکیټ کې 2 کسان وژل شوي دي او 2 زخمیان دي. په دې اړه مجیب رحمان انګار رپورت لري.
د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله په لسګونو دوکانونه وسوځېدل او لږ تر لږه 9 تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په دې اور کې چې د شپې پر 8:30 بجو بل او تر 3 ساعتو پورې لمبې پورته کېدې، ایس ایس شینواري، ډرایل، خیبر او نېشنل لومی مارکیټونو ته سخت زیان اوښتی او ډیری برخې سوځېدلې. په یادو مارکیټونو کې د سیمسارۍ، برقي آلاتو، قالینو، رختونو او نورو ګران بیه بهرنیو توکو کاروبار کېږي چې ډیری دوکانونه او سوداګریزې نمایندګۍ پکې د افغان او قبایلي سوداګرو دي. د دې بازار د سوداګرو د اتحادیې رئیس داود خان ویل چې په دې پیښه کې شاوخوا 100 دوکانونو ته زیان اوښتی چې ډیری یې په مکمله توګه سوځېدلې او په سلګونو میلیونه کلدارې مالی زیان یې اړولی.
زما نوم داود دی او زه د دې مارکیټ دوکاندار یم او مارکیټ صدرم یم. کم سے کم په دې دماکه کې 200 نه برابره دوکانونه سوځېدلې دي
او د خلکو کم سے کم د 30 نه 40-50 کروڑ پورې نقصان شوی دی.
که څه هم د شپې تر ناوخته دولتي مسؤلینو د دې پیښې د ځاني زیان په اړه بې خبري ښودلې، خو د حیات آباد روغتون یو مسؤل ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي وویل چې دوی ته د 2 تنو مړي او 9 تنه په ټپي حالت کې راوړل شوي. نوموړي وویل چې دا کسان په اور سوځېدلي. د پېښور د امنیتي چارو مسؤل یا ډي سي او سراج احمد خان د پېښې د نوعیت په اړه وویل چې امنیتي ارګانونو تحقیقات پیل کړي او دم ګړۍ لا په دې اړه هیڅ ډول شواهد نه دي ترلاسه شوي. خو د دې بازار سوداګر بیا وایي چې اور د تیلو په یو ټانکر کې د چاودنې له امله لګېدلی. د سوداګرو په خبره د تیلو هغه ټانکر چې د خیبر له لوري د پېښور پر لور روان و، د کارخانو بازار د ایسیس مارکیټ مخې ته پکې درنه چاودنه وشوه. د دې بازار یو بل سوداګر وویل چې په لومړي سر کې د سړک او مارکیټونو ترمنځ په یو شمیر وړو غرفو کې اور ولګېد، خو د اور وژنې د موټرو یا اطفایې د ناوخته راتلو له امله د اور لمبې تر مارکیټونو ورسېدې چې په لویه کچه د مالي او ځاني زیان د رامنځته کېدو سبب شو.
نما امیر محمد خان ده ما په دې مارکیټ کې دکان ده کم نه کم یو غنټه بعد د اوبو گاډی راورسېدل ډېر لیټ راغلل او دې نمخ کې دما کې شوې د مارکیټ کافی نقصان شو د تاجرانو او په دې کې سو نو اخو دکان سوزېدلی په دې کې کې بنې سوزېدلی په دې کې گاډی موسول په دې کې چې کم ده کافی نقصان د تجارانو وشو
کارخانو مارکیټ د پیښور لویدیز لور ته د حیات آباد په پوله پروت د دې ښار تر ټولو لوی سوداګریز بازار دی چې د ډول ډول بهرنیو توکو په زرګونو لوی او واړه دوکانونه پکې موجود دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو
یادونه
په 23 منټه کم 50 بجو
اوریدونکو تاسو نن ورځ د اتوار یا یک شنبه په ورځ باندې دغه پروګرامونه اوریدئ شئ لکه څنګه چې مو اوریدل په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د مسافرو په گاډی تر برید وروسته پولیټیکل انتظامی په سیمه کې چاپې پیل کړې دي او د نامعلومو کسانو په ډزو کې د وژل شوو شمیر لسو ته رسیدلې دی. انجمن حسینیه ډلې په مسافرو د ډزو غندنه کړې. په دې اړه د طارق اورگزی رپورټ اورو.
د مسافرو پر گاڑی باندې د نامعلومو کسانو لخوا د برید نه پس په کورم ایجنسی کې د مړو شمیره لسو ته ورسېده. پولیټیکل انتظامی تر مخه چې په موکې درې زنانه او درې ماشومان هم شامل دي. ویل کېږي چې بشارو سیمې ته روان پیک اپ گاڑی باندې د نامعلومو کسانو لخوا بره کورم ایجنسی په پیشو کلي سیمه کې د برید نه پس د انتظامی تر مخه نهه کسان ځای پر ځای مړه او درې نور زخمیان شو. خو ولی هسپتال چارواکو پر وینا چې زخمونو باندې قابو نه راوستلو په وجه یو بل کس هم مړ شو. د نورو دو زخمیان شو کسانو په اړه ساده هډ کوارټر هسپتال نه زرور خان مشال رډیو ته وویل
درې مشمون پکې زخمیان وو دلته سري علاج وشو او به ریپر کو فشار هسپتال سي ار سي ته او دې کې یو مشوم لار کې شهید شوی دی او نور مالته استولې منتقلې کړې دي.
د پیښې وروسته پولیټیکل انتظامی په سمدستي توګه سیمه په خپل ولکه کې واخیستله او د حدودي ذمېداري د قانون لاندې د سیمې خلکو پر خلاف کاروایی وکړه. د سیمې نه انتظامی چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ موس خان مونږ ته په دې حکله سداسې وویل
خلکو خلاف چې کوم دا کریک ډاون شروع شوی پکړ دکړ گرفتارې او گاڑی تینې ونی دي او څه دکانونو کوم مکانه دا سیر شوی تا او فرض درم پکېل.
انتظامی تر مخه چې نخښي مسافرو تعلق د بشارو سیمې د سونی ډلې سره دی. د ځای خلکو پر وینا چې خپل ابایي قبرستان کې جنازه ادا کېدو نه پس نن به دغه مړی خوره ته سپاري. ځای خلکو وایي چې بېګنا خلکو وژنې باندې د سیمې ټول خلک غمژن دي. د دې سره موږ چې کله په پاړه چنار کې د انجمن حسینیه ملک یوسف حسین سره په دې اړه خبرې وکړې نو هغه وویل چې دغه د کورم ایجنسی امن خرابولو یو سازش دی.
او مذاکرات لیول شروع دا ډیر بعد کور وشو دا ټول تورا کوم په دې خبرې او خپا دی دا خو کور نه دی دا ډیر خراب کور وشو
دغه خبره د یادونې وړ دی چې 2001 کال راهیسې د فرقایزه ډلو ترمنځ د خراب صورتحال له کبله په کورم ایجنسی کې ټولې لارې تړلې شوې دي او خلک نشي کولی چې یو بل په علاقو باندې مزلې وکړي. د دې نه وړاندې هم په سیمه کې د مسافرو ګاډي په نښه شوې سپکې د ځایي خلکو پر وینا بېګونه خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې ته په کتو سره خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د عامو خلکو حفاظت یقیني کړي. طارق قرقزه مشال رادیو کورم ایجنسی
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اورئ چې په انټرنیټ هم اوریدئ شئ mashalradio.com زموږ پته ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د القاعده ډلې د دې وزارت ترڅنګ ځینې نورو پاکستانی ادارو ته د مرګ ګواښونه کړي دي خو د دې وزارت ویان د وایي چې په دې اړه باندې سکیورټي ادارو یا امنیتي ادارو دوی ته ډاډ ورکړی دی چې د دوی حفاظت پکې. په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو.
د خارجه دفتر ترجمان تهمینه جنجو ویلی دی چې القاعده له خوا پاکستانی اولس او ادارو ته خطر ده او سکیورټی ادارو موږ ته باور راکړی دی چې د اولس او ادارو تحفظ یې یقیني کړی دی. تیر ورځ هفتوار پریس بریفینګ کې تهمینه جنجو ویل چې خارجه چارو سکتر سلمان بشیر په شمول خارجه دفتر او نورو مهمو ادارو ته القاعده له خوا دړکې ورکړی شوې دي. دوی وایي دا وخت موږ ترهګرۍ په رنګ مسلو سره مخ یو او سیمه کې د امن لپاره کوششونه کوو. پاکستانی اولس او ادارو ته د شدت پسند تنظیم القاعده نه خطر ده او د لړکی سکیورټی اسټابلیشمنت هغوی ته د تحفظ یقین دهانی ورکړی ده. القاعده د پاکستان خارجه چارو سکتر سلمان بشیر پاکستانی اولس او خارجه دفتر په شمول نورو ادارو ته دړکې ورکړي دي او سکیورټی ادارو نه صرف د خارجه دفتر او مهم تنصیباتو حفاظت یقیني کړی دی بلکې نورې چکمې ادارې دي د هغوی حفاظت لپاره هم سکیورټی ادارې چمتو دي. تهمینه جنجوا ویل چې امریکې د پاکستان غیر فوزی امداد نه دی بند کړی او فوزی امداد په لړ کې چې کومې اتیا کروڑ ډالری ودرولې شوې دي د هغې ترلاسه کولو لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. هند سره خبرو اترو په حق لا تهمینه جنجوا ویل چې تیره ورځ په ممبئی کې شوې بریدونو له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ د مذاکراتو په شیډیول به هیڅ اثر نه پرېوځي ځکه چې دواړو ملکونو د ترهګرۍ ښکار دي او د دې لعنت مخنیوي لپاره به په ګډه سره کار کوو. د دواړو ملکونو د خارجه وزیرانو په د مذاکراتو لپاره نیټه به ډیر زر وټاکل شي ولې د روانې میاشتې تر اخیره به دا مذاکرات ضرور کیږي چې د پاکستان مشری به پکې خارجه چارو وزیر مملکت هینا ربانی کار کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو د مشال مرکه تاسو د یک شنبه او دو شنبه په ورځ اوریدئ شئ. یک شنبه نن ده او دوشنبه سبا د نن ورځې په خبرونه کې به تاسو د مشال مرکه ضرور اوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ایران ته تللی دی. ما لګشي بوړان دی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مسافر سره د آصف زرداری د دې سفر په حق لا خبر وکړي. هغه راته څه داسې معلومات راکړه.
ولسمشر د ایران په دوره دی د یوزنې دوره تر او د مونږ چې کوم د صدارتي بیان دی فرت الله بابر د هغه سره خبر وشو د هغه د وینا مطابق چې د دوانو ولسمشرانو ترمنځ د سیمې د ترقې لپاره په مشترکه حلو ځلو کولو دغه شان د توانایي بحران باندې او د نشهیزو توکو په قاچاق او د دې سره سره د آزاد تجارت او مشترکه کرنسي په دې چارو باندې خبرې اترې وشوې. د ایران ایرانی چارواکو پاکستانی ولسمشر ته دا تسلی ورکړه چې هغه به د ایران به بلوچستان ته بجلی ورکوي او دغه شانته چې کم په د بارډر باندې کم خلک بغیر قانوني توګه اوړي روړي یا کم نشئی څوک دي د هغه قاچاق کیږي د هغه سمګلینګ کیږي هغه د مخنیوي لپاره بعد وانه ملکونه یو مشترکه بارډر فورس جوړي. بیا داسې خبرونه هم راتلل چې غني د دې دورې په شا باندې داسې یو مقصد دی چې غني د پاکستان غواړي چې د ایران او د سعودي عرب تعلقات چې ګم دی هغه هغه کې سکلکې چې هغه ختم کی نو ولسمشر چې ګم ویان دی هغه د دې خبرې تردید کو چې دا یو مخکې نه ټاکلې شوې دوره ده او په دې کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې چې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د تعلقاتو کې خبره اترې نو دوانه د اسلامي تعاون تنظیم غړي دي او هغه کو سره غټه غټه چوکې دي باید چې دا خبره دي ال دغه هواره کې د دین علاوه د دوانو ملکونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شته نو دا خبره پکار ده چې هغه په دغه فورم باندې هواره پاکستان د دې په تعلقاتو کې هیڅ کار نشته. د پاکستان د ولسمشر د دورې مقصد صرف او صرف د سیمایي ترکه او دلته کې چې کومه ترهګرې پیښې دي دا غیر مخنیوي لپاره په اقداماتو غور کولو.
ریاض مسخل و په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال چې د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری د ایران د سفر په اړه معلومات راکول.
زما کور زما کلی
د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غنډ راو ورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
اوریدونکو د اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی په رپورت کې راغلی چې هند ویلي پاکستان سره به مذاکرات جاری ساتي لدې وروسته هغه ګونګوسین لمنځه تللی چې ګونې تیره هفته شوي د ممبئی د بمی چاودنو په لبه په پاکستان پورې تړل کیږي بلخو د پاکستان چارواکو د ممبئی د بمی چاودنو غندنه کړې او د هند لخوا د پورته کړې شوې ګامونو هرکلی کړی د اسوسییټډ پریس د دې رپورت نورې برخې درته زموږ همکار اسرار علم مومند وړاندې کوي
د خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې راغلی چې هند ویلي پاکستان سره به مذاکرات جاری ساتي له دې وروسته هغه ګونګسیانی له منځه تللي چې هند به د ممبئی بمی چاودنو تور په پاکستان لګوي د هند لخوا دا ګام خای چې دغه هیواد په سیمه کې ترنګلتیا نه غواړي او ټوله توجه یې په اقتصادي پرمختګ ورکړي رپورت زیاتوي کېدای شي په راتلونکي کې د تیر شروع په ورځ ممبئی کې شوي بمی چاودنې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې اغیزمن کړي خو تر دې دمه هند حکومت په دغه هیواد کې د اپوزیشن دغه غوښتنې نه دي منلي چې د بمی چاودنو په لړ کې پاکستان لره سخت جواب ورکړي همدارازه تیر جمعه هند ویلي وو هغوی په دې کار شروع کړی چې د پاکستان سره د مذاکراتو د بل پړاو لپاره نیټه وټاکي د کوم چې په روانه میاشت کې امکانات څرګندېږي بلخو د پاکستان چارواکو د ممبئی بمی چاودنو غندنه کړې او د هند لخوا د پورته کړې شوو ګامونو یې هرکلی کړی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نوې ډیلی او اسلام آباد په دې ارادو د اعتماد څرګندونه وکړه چې دواړه هیوادونه به د خبرو عمل ته دوام ورکوي او د ترهګرو له لاسه به نه بلاری کیږي څوک چې دا مذاکرات ناکامه کول غواړي ممبئی کې د روسي شورو په ورځ شوو چاودنو کې 19 کسان وژل شوي وو هم په دې ښار کې د کال 2008 د نومبر په میاشت کې د ترهګری پیښې رامنځته شوې وې چې پکې 168 کسان وژل شوي وو د خبری ایجنسی له مخې دا ترهګر بریدونه د پاکستان سره تعلق لرونکو اورپکو ترسره کړي وو استخباراتي کارپوهان وایي په ممبئی کې څو ورځې وړاندې ترسره شوي بمی چاودنو کې د یو پټ اسلامي اورپکې ډلې هند مجاهدین لاس دی د هند استخباراتو ادارې یو پخوانی چارواکي اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې د 2004 کال له هیڅ د هند مجاهدین ډلې ته په پاکستان کې میشتې ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر طیبه لخوا مرسته ورکول کیږي بلخوا د هند کمپرست ګوند دغه هیواد په وزیر اعظم د دې له وجې سختې نیوکې کړي چې نوموړی د پاکستان پر ضد سخته پالیسي نه خپلوي د تیر زیارت په ورځو د هند د کورنو چارو وزیر چدمبرم وویلي تحقیقات کوونکي به دا امکانات له پامه نه غورځوي چې کېدای شي د دې بریدونو موخه د مذاکراتو عمل ګډوډول وي بلخوا پاکستان کې د هند پخوانی سفیر ویلي مخکې له دې چې په ممبئی چاودنو کې د ککړ تن شناخت مخته راشي په کار ده چې د امن مذاکرات مخ په وړاندې بوتلل شي د نوموړي په خبره ککړ ثبوتونه مخته راغلل نو هغه ته دا معلومه نه ده چې حکومت به څه ګام پورته کوي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تیره میاشت د امریکا متحده ایالاتو سینیټ په یو خل ډیوډ پیټریس د اعتماد ته د اعتماد رای ورکړه نو د هیچا لپاره د حیرانتا خبره نه وه د پاکستان په پوځي اداره کې نوموړی د یو عزت وړ سړي څخه زیات د کرکې وړ بلل شوی د نیویارک ټایمز د یو رپورټ له مخې پاکستاني چارواکي هغه ته د یو ملګري په سترګه نه ګوري او د پاکستان د پوځ مشر جنرال پرویز اشفاق کینی نوموړی یو سیاسي جنرال بللی و د نیویارک ټایمز د دې مقالې غټکی حسیب شهید درته وایي
د استخباراتي اړیکو د بیلابیلو اړخونو مخفي ساتلو ته په کتنه ډیر کم کسان پوهیږي چې رښتیا څه روان دي ان کله چې فکر کوو پوهیږو وروسته راته معلومیږي چې نه پوهیدو تیر میاشت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې د امریکا استخباراتو اداره یا سی آی ای په پاکستان کې فعالیت نه کوي خو له دې سوونی وروسته امریکایي چارواکو وویل چې د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای کسان په شمسی ایربیس کې پاتې دي نیوزلاین میگزین وای هغه څه چې د اوساما بن لادن او ریمونډ دیوس له مسلو وروسته پرې پوهیږو دا دی چې د دواړو خواوو اړیکې پر ترنګلتی حواله دي. پاکستان په خپل هیواد کې د امریکا د جاسوسانو نمونه غواړي. امریکایي ځواکونو ته یې امر کړی دی چې له دې هیواد ووځي. هغه کسان چې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره یې همکاري کوله هغه یې نیولي او د خفیه معلوماتو د شریکولو سنټرونه یې بند کړي دي. نیوزیلند میگزین په وینا امریکا هم په ځواب کې پاکستان پر خفیه ادارو د دې شک ناری په ډاګه کړی چې ګوندې له وسلوالو سره اړیکې لري. د امریکا د پوز یو یاد لوړ پوړي چارواکي په همدې تیر پسرلی کې وویل چې د پاکستان د استخباراتو اداره آی ایس آی د حقانی لډل سره اړیکې لري. نیوزلاین میگزین په دواړو خواوو کې بیلابیلو عامه نظرونو یادونه هم کوي. له دې ډله په امریکا کې عامه نظر دار چې پاکستان اوسامه بن لادن ته پناه ورکړي او صحافي سلیم شهزاد یې وژلې دي. اخوا په پاکستان کې د شیرین مزاری یادونه کوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد په یو رستورانت کې پر یو بهرني لدې کبل د جاسوسۍ ناری ووهل چې هغه یې په تیروتنه څوکۍ کې لګیدلی وو. اونیزه په اخیره برخه کې لیکي چې دغه سناریو تر ټولو ښه مسله دا ده چې د پاکستان او امریکا د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې خېشي. ځکه چې لیکوال وایي د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره به واشنگتن د حقانی شبکې ماتولو ته پام وړوي او په دې برخه کې د سی آی ای او آی ایس آی تګلارې هم په پوره توګه بیلې دي. د نیوزیلند لیکوال وایي په دغو حالاتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه د فرض کولو سربیره نور وړاندوینې هم نشي کېدای.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
اور دن کو بالکل تسکول شی مشال ریڈیو ڈاٹ کام تلا شی دا غزین از مون خبرونی ڈاؤن لوڈ ہم کئی او پجوندے بنا زمون خبرونی غلطا اور دل ہم شی وزرتا دا پاکستان رسپانو تکتن لرو سراج زہیر پا اسلام آباد کے دا پاکستان رسپانے لوستی او غٹ کی تاستر اٹول کڑی دی.
نن مقامی رسپانو خپل اداریو کې مختلف موضوعات سیړلی دي. د پېښور نه خبرېدونکي آج رسپانو خپل ادارې کې د پېښور ټریفیک د پولیسو غلط حکمت عملی اړخته اشاره کړې ده. ادارې لګي چې پېښور کې ګلبهار فلای اوور به د ټریفیک په نظام کې غوړ کردار ولوبوي او مفتی محمود فلای اوور هم د لړکی ډېر اهمیت لري د کوم چې په یو سورزو کې پرانیسته وکړې شي. ادارې لګي چې د ګلبهار فلای اوور د جوړېدو په شروع ورځو کې د ټریفیک د پولیسو د غلط احکمت عملی لوجه عام اولس د یوش می ستونزو سره مخ وو او دا سلسله لا روانه ده. ادارې لیکي چې د ابتدایي انتظاماتو تر لاندې د دوستنو د جوړېدو لپاره پولیسو نه یوازې رښې د زهر نه بجو نه د غرمې 12 بجو پوري په جی ټی روډ نه پرې خو دي، بلکې د سړک په منځ کې چې کم یو ټرن یا درستنې دو لارې وي هغه هم بندې کړې دي او د دې منسوبه بندۍ له امله د علاقې خلک د یوش می ستونزو سره مخ دي. ادارې لیکي چې یو خوا خو پېښور کې سخت ګرمي ده او بل خوا د پېښور پولیسو لخوا داسې قسمه اقدامات کولی شي چې ولس ته د اسانتیاګانو په ځای مشکلات ورکوي. د دې لپاره د ټریفیک چارواکو لا دا د انا مسله جوړولو په ځای د ولس د ستونزو ختمون لپاره خپل کړنلاره بدلول پکار ده او دغه شان چې د فلای اوور جوړونکو ادارې ته وویل شي چې دا فلای اوور دې سر تر زره جوړ کړي. د پېښور نه بل خبرېدونکو مشرق ورځپاڼې خپل اداریا تیر کال د شانګلې سیلاب ځپلو باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې د یو کال په تیرېدو تر اوسه د شانګلې د علاقې کروڑه اکثر سیلاب ځپلي د امداد څخه محروم دي، کومه چې نه صرف د صوبایي حکومت بلکې د دې سره نورو تړلو ادارو لپاره هم د فکر وړ خبره ده. ادارې لیکي چې تیر کال جولای کې راتلونکي سیلاب له وجې د نورو علاقو په شان ضلع شانګله کې هم ډېره تباهي خوره شوې وه چې له وجې په لکونو خلک متاثر شوي وو. ادارې لیکي چې اکثر علاقو کې د سیلاب ځپلو امداد مکمل شوی دی، خو د شانګلې خلک داسې ناستي او دارې تر د پېښور راورسېده. ادارې لیکي چې انتظامیه ولې د متاثرینو په امداد کې د ځنډ نه کار اخلي، باید چې حکومت په دې باندې غور وکړي او چې چرته هم بے غوري شوی وي چې د هغوی خلاف کاروایی وکړي شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې مشران او سپینګری په هر معاشره کې وي او اسلام د دې په خدمت ډېر زور راوړي. ادارې لیکي چې اوس د پنجاب حکومت د صحت سکتر ټولو روغتونونو ته ویلي دي چې سپینګرو دې خصوصي خیال وساتلی شي. ادارې مخکې وایي چې دا یو ښه ګام دی او باید چې دا خبره صرف تر روغتونونو محدود پاتې نه کړی شي، بلکې ترانسپورت، بینکونو او دغه رنګ نور سیزونو کې د هم د مشرانو خلکو لپاره خصوصي اسانۍ پیدا کړی شي، او دا چې دوی د انتظار او نور تکلیفه بچ وساتلی شي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي وي،
خلک چې زیاده روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار په ژوندۍ بڼه هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، تاسو د ستونزو سرکار په خبرونه کې د خپل ستونزو په اړه د چارواکو ځوابونه اوریدل شي. اوس په پښتونخوا کې د لسنیمې بجې شوې، ل پامیر ساحل نه بعد خبرونو سر ټکی وورو.
د پېښور په کارخانو مارکیټ کې اور لګېدلې چې پکې ګڼ شمېر دوکانونه سوځېدلې دي. په کورمه کې د مسافرو پر ګاډي تر برید وروسته د وژل شویو شمېر لس ته رسېدلې دی. د چین پر خبرداری سربېره امریکایي ولسمشر باراک اوباما له تیبتي روحاني مشر دلای لاما سره لیدلې دي. په استنبول کې د سوریایي رژیم مخالفینو د قومي نجات شورا جوړه کړې ده. د مصر وزیر اعظم د بهرنیو چارو د وزیر استعفا منلې، او ملګرو ملتونو په لومړي ځل د سومالیا د اورپکو تر واک لاندې په سیمو کې د وچکالۍ ځپلو ته مرستې رسولې دي.
د خبرونو سرټکی مو له پامیر ساحل څخه واوریدل. اوریدونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د حکومت په غوښتنه د 1400 پخوانیو طالب مشرانو نومونه له نړیوال تور لیست څخه لرې کړی دي. دا چې دغه کار به په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو سره په خبرو اترو باندې څه تاثیر وکړي او آیا دا سم ګام دی، په دې اړه د نقیب الله متنوال رپورټر.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه پوښتل شوی 14 کسانو کې 4 داسې کسان هم شته چې د سولې د عالي شورا غړیتوب لري. دغه 14 کسان چې له تور لیست څخه نومونه وستل شوی، په هغوی کې د طالبانو د وکمنۍ پر مهال د لوړو زده کړو وزارت مرستیال مولوي ارسل رحماني، په سعودي عربستان کې د طالبانو د وخت سفیر حبیب الله فوزي، د قانون وزارت مرستیال سید رحمان حقانی، او د فقیر محمد په نامه یو بل پخوانی طالب چرواکی شامل دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د نمونه وستلو وروسته به دغه کسان وکولی شي چې په آزادانه ډول بهرني سفرونه وکړي او په بانکونو کې کنګل شوي بانکي حسابونه هم بیرته جاری شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د دغو کسانو د نمونه په وستل کېدو سره به په هیواد کې څه بدلون راشي. د سولې علي شورا غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د کوم کسانو نمونه چې له تور لیست څخه ایستل شوي، ډېری یې له طالبانو بیل او د افغانستان دننه په سوله ییز ډول ژوند کوي. نوموړی زیاتوي چې بهتره به دا وي چې د هغو طالب مشرانو نمونه له دې لیست څخه ویستل شي چې عملا د افغانستان د دولت او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې جنګیږي.
تر څو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشران د بندیزونو د لیست نه لرې شوي، نه یې هغوی په رسمیت باندې پېژندل شوي، د هغو په وړاندې باندې چې کوم په ملیونو ډالري اعلامونه دي هغه لغوه نه یې اعلان شوي، طالبانو د اسلامي تحریک په دریځ باندې به کوم تاثیر ونه کړی.
د ولسي جرګې غړی عبیدالله بارکزی هم ورته خبره کوي، وایي چې د طالب مشرانو نومونه له دې لیست څخه وویستل شي. د دوی په خبره چې که د دوی نومونه له تور لیست څخه ونه ویستل شي، دوی نو بیا دوی لارې لري، یا جنګ او یا مرګ، ځکه دوی په هیواد کې نشي اوسېدلی او بله لار هم نه لري.
فکر کوم چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه عمل به کم مثبت دغه ونه لري. د ځانه حقیقت وایي، دغه طالبان دې له دغه چې ومري یا ووژل سي یا ونیول سي یا بګران ته ګونتنامو ته ولاړ سي، نوم یې په تور لیست کې دی، په افغانستان کې نشي اوسېدلی، په افغانستان کې شپه نشي تېرولی، بله لار ورته پاتې نه ده چې یا مري یا به جنګیږي.
د سیاسي چارو کارپوه وایي مجده هم وایي چې په دې کسانو کې چې نومونه له تور لیست څخه ویستل شوي، عملا د افغان دولت په خوا کې ولاړ دي. که امریکا او ملګري ملتونه غواړي چې رښتیا هم افغان مسلې ته د حل لاره پیدا کړي، نو پکار ده چې اساسي ستونزو ته پام وکړي، او هغه هم د طالب مشرانو سره خبرې دي.
افغانستان کې یو منظم دولت
دا په داس حال کې ده چې د څوارلس پخوانیو طالب چارواکو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست ایستل کېږي چې یوه ورځ وړاندې له دې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لړ کې 650 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه خپل هیواد ته ستانه شول. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اوریدونکو، تاسو اتلان خبرونه چې د مشال ریډیو نوې خبرونه ده، او د پښتنو د علمي، سیاسي او د مهمو شخصیتونو په اړه به تاسو ته پکې معلومات خبريږي. دا د پنځشنبه او جمعې په ورځو باندې اوریدل شي. په اولنی پروګرام کې به تاسو ته د خوشحال خان خټک په اړه باندې معلومات وړاندې شي چې هغه څه کړي وو په خپل ژوند کې، او د پښتنو لپاره د هغه خدمتونه څه وو. د دې تر څنګ درته موږ نور نوي نوي اونیز پروګرامونه هم لرو، هغه به هم تاسو ته د مشال ریډیو نه خبريږي. په هلمند ولایت کې د ډیرا برتانوي ځواکونه وای په ندلی ولسوالۍ کې چې مخکې د طالبانو مهم مرکز و، امنیتي حالت دومره ښه شوی چې ښایي په دوهم پړاو کې هلته د امنیتي چارو مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. ریچرډز خبری اژانس په هغه رپورټ کې چې له هلمند څخه برابر کړی لیکي، د دې ولایت په ځینو سیمو کې امنیتي حالت اوس هم خراب دی، خو د ندلی په څیر سیمې د هیلې پیاوړي کوي چې ناټو به افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو قرار خو قطعي بهیر عملي کړي. د ریچرډز خبری اژانس د دې رپورټ جزئیات احمد تکل دراوري.
په پام کې ده چې ناټو په لومړي پړاو کې دا اونۍ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د امنیتي چارو مسولیت افغانانو ته وسپاري. دا بهیر به د 2014 کال تر پایه په ټول هیواد کې بشپړ او له دې سره به نړیوالو ځواکونو ته له افغانستانه د وتلو لاره واره شي. د هلمند په مرکزی برخه کې د انتقال د بهیر مسؤول برتانیایي پوځي چارواکی وایي، نادلی ولسوالۍ چې پراخي خیرازي کروندې لري ښایي هغه سیمه وي چې د 2012 کال په لومړیو کې به امنیتي مسولیتونه په دوهم پړاو کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په نادلی کې د ملي پولیسو د روزنې یو برتانوي مسؤل روزونکي رویټر خبری اژانس ته ویلي، لشکرګاه د انتقال په حال کې ده او نادلی به ورپسې وي، او زیاته کړه چې ښایي دا بهیر د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې پیل شي. یو بل افسر ډګرمن فریزر ری وایي چې د هلمند په مرکزی سیمو کې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي. برتانوي پوځیان وایي د طالبانو د پسرلنیو جګړو سیزن یا فصل د هر کال په شان چې وسلوالو به ځانونه په تازه شنو شویو باغونو او تاکونو کې پټول سږ کال رانغی. د ډګرمن ریا په وینا د نادلی خلکو سږ کال اوړی د لومړي ځل لپاره د درنو جګړو له فصله پرته ژوند وکړ، او دا د دوی لپاره یو لوی بدلون و. نوموړی وایي چې د سیمې خلک اوس دې ته ګوري چې افغان حکومت څه ورسره کوي. په نادلی کې د برتانوي ځواکونو یو بل قومندان جګړن جیمی موري رویټر خبری اژانس ته ویلي، که څه هم د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه ځان په محل ویشونو پورې نه مقیدوي، خو دای داسې احساسوي چې د نادلی ولسوالۍ امنیتي وضعیت انتقال ته تیار دی. موري زیاتوي، تیر کال دا وخت د نادلی په جنوبي برخه کې درنې جګړې وشوې، خو سږ کال تر اوسه موږ جګړه نه ده کړې. خو یو بل افسر بیا وایي چې د دې ولسوالۍ په شمال کې وضعیت د جنوب په پرتله پیچلی دی. برتانوي افسران وایي چې د نادلی په وضعیت کې د ښېګڼې علت یو په سیمه کې د امریکا او ناټو په ځواکونو کې زیاتوالی، او بل د ملي اردو او پولیسو د شمیر لوړول و چې په دې ولسوالۍ کې امنیتي پوستې جوړې کړې. د نادلی په شین کلی کې د ډاکټر جیلانی په نوم جهادي قومندان اژانس ته وویل چې په سیمه کې امنیت ښه شوی، خو خلک برېښنا، تعلیم او صحي خدمات غواړي. دی وایي د سیمې د سپینګیرو یو ډېر ستر کار دا و چې پخوانیو طالبانو ته یې قناعت ورکړ چې له حکومت سره یو ځای شي او د خپل کلی په بیا رغونه کې ونډه واخلي. د ډاکټر جیلانی په وینا د دوی په سیمه کې اوس طالبان له سره شته نه.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ: 0332 3333351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اوریدونکو د ایس ایم ایس خبره وشوله، نو راځي چې زه تاسو ته یو څو ایس ایم ایسونه وایم. تاسو موږ ته رالیږلي دي د پښین ظفر الله ارمان ترین موږ ته میسج رالیږلی دی. هغه په میسج کې نور څه نه دی لیکلي، صرف سلامونه یې ویلي دي. نو اوریدونکو کله چې تاسو موږ ته ایس ایم ایس رالیږئ، نو خامخا پکې یو څه د کار خبره ولیکئ چې اوریدونکي هم ترې خوند واخلي. همداراز محمد کریم د بلوچستان د پښین د هم د پښین راته ایس ایم ایس رالیږلی دا وایي چې د مشال ریډیو پروګرامونه ډیر په شوق اوري، او د غزاله جاوید په غږ کې کومه سندره نشر کوي. نو خبرې نو دا به په نورو خبرونو کې تاسو ته نشر شي. همداراز یو بل اوریدونکي امیر محمد پانیزي چې زمونږ امشنۍ اوریدونکي دی، هغه یوه کاکړۍ غاړه را لېږلې ده، خو بدبختانه چې نشي لوستل کېدلې، کنه نو ما به خامخا دا درته لوستې و. او د امیر محمد پانیزي سره ماشوم معصوم دادن په خندا او د درویش کاکړ د سندرې فرمایش کړل. یو بل اوریدونکو هغه د شایسته کلی بټې زین امیر حمزه ترین د اسم سره لیکل دی، هغه چیز موږ سلامونه او احترامات قبول کړي. نو قبولم کړو، وعلیکم السلام. اوریدونکو تاسو چې موږ ته کله اسم سره لیږئ، موږ بیا بیرته خپل د زینم خامخا لیکي، او د خپل نوم خامخا لیکي، که نور ملګری دې سره د هغوی نومونه هم لیکي. دلته یو بل اوریدونکی دی، ولی زر نومیږي، هغه د ډی آی خان نه یو میسج را لیږلی دی. هغه وایي چې ستاسو پروګرامونه ډیر ښه روان دي، نو خوشحاله یو چې ستاسو دا پروګرامونه خوښیږي. یو بل اوریدونکی بیا د ناز اقبال د سندرې غوښتنه کړې ده، او رڼا د کوټې نه موږ ته څو ځله ایس ایم ایس را لیږلی. دلته زه ګورم تقریبا بے حد ډیر وارې ایس ایم ایس را لیږلی دی، او دا وایي چې تاسو په تاتره پروګرام کې ناز اقبال او دغه خوند جاوید فضا ملمانه کوي. نو رڼا موږ به کوشش کوو چې دغه کسان ته استعمال منو کو، دغه سندرغاړي چې مشهور سندرغاړي دي دوی به تاسو ته ملمانه کو. تاسو به نیخ په نیغه پوښتنې هم وکړی شي د تا تره پروګرام چلونکي سره به زه دا خبره شریکه کړم. همداراز یو بل اوریدونکي زمونږ وحید موسازی یو ډیر خوندور ایس ایم ایس را لیږلی دی، او هغه پکې لیکلي: مشال ریډیو زه ستاسو ټول پروګرامونه په ډیر شوق او په مینه سره اورم. مونږ یو څو ځوانان خپل ځان ته یو حجره لرو، او وخت نا وخت د ټنګ ټکور مجلسونه هم پکې تازه کوو. د مشال ریډیو همکار نیاز موساخیل له مونږ سره د پروګرام زما کور زما کلی په نامه کې ګډون کړی و، او دا خپرونه تاسو خپره کړې هم وه. نو یوه دنیا مننه. او یو وار بیا زه او زما سره ټول انډیوالان مشال ریډیو ته بلنه ورکوو چې په ځانګړې توګه له موږ سره په دې حجره کې ګډون وکړي. سترګې په لارې ودرته. دا د وحید موسازی لخوا را لیږلی ایس ایم ایس. نو وحید موسازی صاحب ډیره مننه د دغه دعوت نه، د دغه بلنې نه. زمونږ همکاران به خامخا ستاسو په دغه ټنګ ټکور باندې یو ځل بیا به درشي، او یو ځل بیا به په دغه باندې رپورټ جوړ کړي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ اسکه غواړئ موږ ستاسو ایس ایم ایسونه ولولو، نو تاسو کولی شئ موږ ته خپل ایس ایم ایسونه راولېږئ. او اوس هم درته یو مطبوعاتي کتنه دراورو. په ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې لیکواله ماروی میمن په خپل یوه مقاله کې وایي: هغه اقتصاد چې د علم په بنیاد وي، د هغې لپاره تر ټولو مهم سیز تعلیم دی، او په کار ده چې دې لړ کې نوي ګامونه پورته کړی شي، ځکه چې اوږدمهاله پرمختګ د دې نه بغیر ممکن نه دی. او دارنګه تر څو چې د تعلیم شرح کمه وي، تر هغې پورې د غربت د مخنیوي ستراتیژي نشي کمه به کېدلی. د دې مقالې غټ ټکي به له اسرار المومن نه واورو.
په ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې لیکواله ماروی میمن په خپل یو مقاله کې وایي: په پاکستان کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د ارادې، قابلیت او مثبت اړخ ضرورت دی. لیکواله زیاتوي: په دې غرض چې د پاکستان مستقبل معلوم وي، په کار ده د روانو انتخاباتو نه وړاندې د متبادل حکومت پالیسي په ډاګه وي، او د ټولو پرې اتفاق وي، او دارنګ د کومو ډلو چې سیاسي اتحاد جوړ شي، په کار ده بیا هغوی د خپلو پالیسیو نه په شا نه شي. لیکواله ماروی میمن وایي: هغه اقتصاد چې د علم په بنیاد وي، د هغې لپاره تر ټولو مهم سیزو تعلیم دی. او پکار دا چې د لړکی نوی ګامونه پورته کړی شي، ځکه چې اوږدمهاله پرمختګ د دې بغیر ممکن نه دی، او دارنګ تر څو چې د تعلیم شرح کمه وي تر هغې پورې د غربت د مخنیوي ستراتیجي نشي کامیابېدی او نه هم پرمختګ کېدی شي. لیکواله مروی میمن د پاکستان په تعلیمي نظام کې د ښهوالي راوستلو لپاره د وړاندیزونو یو لیست وړاندې کوي. لومړی دا چې د سکول نظام، نصاب او د امتحانونو سیستم دې د صوبو په اتفاق رای سره جوړ کړی شي. د دې ترڅنګ چېرته چې سکولونه جوړول شي د هغه ځایونو دې څه ناسه معیار هم مقرر کړی شي. د دې ترڅنګ د سکولونو د آبادۍ او د استادانو د ټاکنې دې معیار مقرر کړی شي، هغه استادان دې په ګوته کړی شي چې په تعلق یې څوکۍ ترلاسه کړي. دریم وړاندیز دا دی چې په یوه ضلعه کې دې ټول سکولونه په نقشه جوړ کړی شي چې دا رنګ د سکولونو ترمنځ یو شان فاصله راشي. همداراز د هغه سکولونو دې هم نشاندهي وکړی شي چې صرف په کاغذونو کې موجود دي او جوړ کړی شوی نه دي. همداراز دې سره به دا خبره هم معلومه شي چې څومره استادان خپل ډیوټي ترسره کوي. لیکواله مروی میمن وایي په کار ده چې ثانوي تعلیم ضروري کړی شي او د دې لپاره دا شرط کې خودل شي چې کوم کس ثانوي زده کړې نه وکړي هغه ته به د ریاست لخوا سماجي یا ټولنیز مرسته نه ورکول کیږي. لیکواله مروی میمن جاتوی په کار ده د زراعتو په څنګه کې هم تحقیق وکړی شي او بیا دغه تحقیق ته عملی شکل ورکړل شي. همداراز خبره هم ضروری ده چې د هنرونو تربیه ورکولو دی حوصله افزایی وکړی شي. لیکواله بل دا وړاندیز ورکوي په کار ده چې میرمنو او اقلیتونو ته هم د تعلیم یو شان موقع ورکړل شي. بل وړاندیز دا دی چې د نړیوالو تعلیمي ادارو سره دې د ځینو تعلیمي ادارو الحاق وکړی شي او دې ادارو ته د مالی مرسته ورکولو لپاره دی په نړیواله توګه وسیلې ولټول شي. لیکواله مروی میمن په اخره کې لیکي هغې د وړاندیزونو دا لیست په کور کې نه دی تیار کړی، بلکې د استادانو او تعلیمي ماهرانو په مشوره او په دغه هیواد کې حالاتو ته په کتو چمتو کړی. لیکواله وایي دا وړاندیزونه عملي کېدای شي که په هنګامي توګه ورته توجه ورکړل شي.
تحصیل اسرار علم مومند څخه د اکسپریس ټریبیون د هغه مقالې غټی کې لوستل چې لیکوال مروی میمن د پاکستان د تعلیم په اړه لیکلی و.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ او موږ ستاسو په خوخه او ستاسو په غوښتنه باندې ستاسو د وړاندیزونو مطابق تاسو ته پروګرامونه تیارو. وزرته د باجوړ نه یو رپورټ لرو. د باجوړ د ګورګوري سیمه داسې یو ځای دی چې هغه اکثره خلک دیقانی کوي، اکثره خلک کر کرونده کوي او فصلونه یې دي، پټي دي، ځمکې دي. خو دلته خلک دا شکایتونه کوي چې اوبه نشته دی د فصلونو لپاره. دوی وایي چې کله کوی کنی، کویان کنی یا څاګانې کنی، نو دا ډیر وخت اخلي او اوبه هلته نشته دی. نو تقریبا تر اتیا ګزو تر سلو ګزو پورې دوی هغه ځمکه وهي او بیا ته اوبه راوځي. نو دوی د وایي چې که چېرته دوی سمې اوبه لرلی نو فصلونه به یې ډیر ښه وو. شانواز ترکزی د غلطه ورغله دی او د خلکو سره خبرې کړي. راځي چې وایرو
د باجوړ جنسی د ارنګ سیمې دولس ځای روزګار کروندې کول دي او دغه اولس چې آبادی کم او زیات شپېته زره سرګنده شوې ده سبزیانې ډېر په شوق کوي. خو وای د کروندې اوبه یې نشته او باران هم هر وخت نه وي.
زما خسته بود د اوبو د لاسه نه خدا ده چې باران وسه وشي نو لږه سوبه ته راشي. چې باران نه نو کوي والا ماجس تنګ راشي وای چې ډیزل وسي زو خو خپل زمیدار سره ته ورسو چې ډیزل نه سي جن راو سي پس مندر وانی.
نو بیا ستاسو چې اوبو کفرس کوي نو بیا به سمره کېده
بیا خو په شپېته کې مړه را ول زما کېږي دغه شپېته 50 منه بیا مې فو اتش له منه کېده.
د ارنګ په سیمه کې د کروندې لپاره د ځایي ولس په وینا 300 څخه زیات کویان جوړ شوی دی. د کویانو مالکان د فصلونو په دریمه برخه د کروندګرو له اوبو ورکوي، ځکه خو یو مشر چې نوم یې واحد دی وای اوبو جوړې دي او کوی جوړول له نور مشکل کار دی.
دا کوی اوس موږ شروع کړی دی او دا دوه کمتې خدای مې دې ګناګر کړي درې کمتې ته ورسې دي نه غټو بیل پورال دي. نو دا اوبو دي چې هغه کمزورې دي زرم په خانه دي 2 لک روپۍ د خرچه ورسې ده صرف په پیبه باندې کنستو باندې او بوشي باندې وسم زخر دي. اوبو سمره دي یاره اوس مو کې څومره تقریبا یو شپږ غزګوب کې ډېر زیات جوړې دي لکار پکې کوم.
عمر هم یو سپینګیر زمیدار دی او په ګورګور کلی ارنګ کې خپل پټه کرلې ده. هغه وای هغه خپل زمکې په ماشینونو او په قلبو کری.
دلته په غنم هم کرو، جوار هم پکرو، ټماټر هم پکرو، او هغه په خوا وربشو هغه هم پکاري خو خوره کې شوی دي. ټریکټر باندې اړو، قلبي خوره کې شوی یو ټریکټر دی.
غرزم کې به په باندې اړو،
د غرزم کې په غوان اړای.
او په ارنګ کې هغه کلی کوم ته چې وبو د کویانو ورکول ممکن دي واحد داسې ښکارا کړل.
دا ګورګوره دا بیا پس باډو دا باغ دی، دا سرګنډې دی، داسې دا پانډوشا بونډې دی، دا چورې دی، بجیګرام دی، دامان دی، دا ټول خلک زمیندار دي. خالی غریبانه کله لوخ مخړه لاړ شي، لوخ زمک صرف دا دوه کار دی، یو زمیندار یو دا لوخ نه دی. په دې کلو کې دا کرنګل چې ګرځي، دا باجوړ کې نه، په دیر کې، په سواد کې، په ټول ملک کې ګرځي. خو هغه هم پوځیان نه پرېږدي، بیا دا پولیس والا چې ونیسي دا ډېر پازا وایي چې ویری سوی دا ټول دهشتګردي. او موږ ځان له زمیندار خلک کې مخکې سیاسي والا غریب راغلی و، هغه نه چاته پوس کاوه، ټول له ټماټر وباس دی، الپاره کې روز باس نشته، صرف دا کړه ټماټر وباس دی، چې چا خوله وځي تر ټول خلک دا بس کوي.
ارنګ کې یو لوی باراني خوړ هم بهږي او ځای ولس خو خوله حکومت ته پر دې خوړ بند جوړ کړي، ځکه چې هغوی د داسې ګام اخیستو وروستو امید ساته، کروندې یې نور هم خوشي او ګټې هم د هغوی لاسو ته نیغ په نیغه راشي. شانواز ترکزای، مشال ریډیو، ګورګوره کلی، باجوړ ایجنسی.
مشال ریډیو اوریدونکو، په جنوبي وزیرستان کې چې نن سبا د جنگونو او جګړو لپاره مشهور دی، نه یوازې قدرتي ښکلا لري، بلکې دغلته قیمتي کاڼي او نور معدنیات هم شتون لري. په دې باندې درته سیلاب مسعود رپورټ تیار کړی.
شلی وزیرستان کا یو طرف تا لوی او ووش تاریخ لري، نو په بل لوري دا د جغرافیایي جوړښت د امنیت وړ دی. اوچت غرونه، ګڼ ځنګلونه، غټ وړو خړګي د دې سیمې د قدرتي ښایست نمونې. او په دا کښې موجودې د بېشبها معدنیاتو ذخیرې د دې سیمې د اوسېدونکو د شاندار او خوشحال مستقبل باعث ګرځېدای شي. د شلی وزیرستان دوه داسې قبایلیون چې په سیمه کښې یې د معدنیاتو په اولې سره کار کړی دی، خو دا کار د کې جنو حالاتو په واجه بد وضع بدا دا قبالیون تا غوژ وند سی
سبا سے گرینائٹ تی پرومائٹ تی سب شتون دی مسانی نام پا ولا گاول گرینائٹ مرواز تل آدیر کائنا دی دینا با تکل امیز داتا شیفر دوزر ولا گاول علاقہ تا مدیر اونس ولا آمن حروب سا کاروبار غن کی سور سا
امون ام محمد شاہد دائی جنوبی وزیرستان دے قدراتی وسائل نام ملامال دائی دی زم پا پریا یقین سرا داویل آئی چه کا پہلا کا چھے امن قائم شو او قومات اغی قبالیوں نے ملاتڑ او مادتو کی حکیم دا مدنیات فکور واسطل الہیت لاری بیاو دے دے علاقے او دے 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 او سی دین کے تقدیر بدلاول چھے نو اختیار نہ کیجی.
مرشال ریجو چپدا لڑک سے دے منرل ڈیپارٹمنٹ فاٹا سیکرٹریٹ پشاور دے ڈیپٹی ڈائریکٹر سعاد ترامان سارا رابطہ وکڑا اغوی وویل
رازین ایریا او پریگار ایریا کے دا گولڈ رپورٹ شوے دے کاپر آئرن او ڈائمینشن سٹون کے دیر زبردست ڈپازٹ دی دا گرینٹ یو بل ایریا دے براکے ایریا کے ڈائمینشن سٹون او اوفشولائٹ بیلٹ دے کے کرومائٹ کاپر او دس بیس میٹل نور دا دے چانس دے دہشت گردی ادری او امن راضی منگ دا دے غٹ ریسورسز دے دی دا دے ایکسپلوریشن او دے ایکسٹریکشن او دے یوٹیلائزیشن دا پارا دیر خاطر کولے شو.
یادا دیوی چھ دے شلی وزیرستان پر غل راجین دے سرو زرو دے زخیرے پا براکش دے پاکستان دے اٹمی قوت سارا تعلق لارون کی ڈاکٹر سمر مبارک مند دوے میاشت مخش ویلی ہو چکا دے سرو زرو دا ذخیرہ پکار راوستای شي نو یوازای با نه د پاکستان ورچنای قرضے پری شي بلکہ د ملک او د سیمه قبایلیانو تقدیر به هم د سرا بدل شي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ډیرہ اسماعیل خان.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، زرته نړیوال رپورټ لرو. چین نن د امریکای ولسمشر باراک اوباما د تیبت له روحاني مشر دلای لاما سره په لیدلو غوسه شوی دی. ویلی دی چې دا د چین په کورنیو چارو کې مداخله کول دي. یاد دی چې دلای لاما په د چین د تیبت د سیمې د ازادۍ غوښتنه کوي. راځئ چې په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ وورو.
چین نن د امریکای ولسمشر بارک اوباما د تبت له روحاني مشر دلای لاما سره په لیدلو غوسه شوی دی. چین ویلی دا کار د دې هیواد په کورنو چارو کې مداخله ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلی واشنگټن ته او په بیجنګ کې د امریکا سفارت ته خپل جدي څرګندونې ښودلې دي. دا ګام بیجنګ تر هغې وروسته اخیستی دی چې په سپینماڼۍ کې اوباما له دلای لاما سره لیدلی دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ما ژاو ژو ویلی دا کار په مجموعي توګه د چین په داخلي چارو کې مداخله کول دي. دا د چینی وګړو روحیه مجروحوي او د چین او امریکا اړیکې خرابوي. امریکایي ولسمشر بارک اوباما د چین پر خبرداري سربیره له دلای لاما سره ولیدل. دلای لاما د تبت د سیمې ضلع وطن روحاني مشر دی. سپینه ماڼۍ وایي اوباما د تبت د ځانګړي مذهبي کلتوري او ژبني پیژنګلوي پر خوندي کولو او د تبت د وګړو د بشري حقونو پر ساتنې ټینګار وکړ. چین پر دلای لاما تور پورې کوي چې چین ویشل غواړي. بلخوا دلای لاما دا تورونه ردوي خو وایي هغه په چین کې د تبت لویه خودمختاري غواړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان هونګ لی له خولې لیکل شوي هغوی د دلای لاما سره د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لیدل کتل په کلکه غندي هغه که په هر صورت کې وي. د چین لخوا دغه ګواښونه په داسې حال کې مخته راغلي چې د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ښه شوي ول او په تېره جنوري میاشت کې امریکا ته د چین د ولسمشر هو جنتاو تر سفر وروسته پکې مثبت پرمختګ شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په راتلونکو میاشتو کې د دواړو خواوو لوړپوړي حکومتي مشران د یو بل هیوادونو ته د سفر کولو نیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلي کلینټن د روان زیږیز کال د جولای په 15مه نیټه په پام کې ده چې د چین جنوبي ښار شینجیان ته سفر وکړي. همدارنګ د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به هم په روان اوړي کې چین ته سفر کوي او د هغه سفر په تعقیب به د چین مرستیال ولسمشر زی جین پینګ واشنگټن ته سفر کوي. کارپوهان وایي له دلای لاما سره د ولسمشر اوباما ملاقات او د جنوبي چین په سمندر کې د ویتنام او چین په روانه لانجه کې د امریکا مداخله د دواړو خواوو اړیکې ترنګل کولی شي. په پیکینګ پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې یو پوهان نیو جون وایي د تبت او دلای لاما په سر د چین او امریکا اړیکې له ډېر وخته ښه نه دي او اوسنی ملاقات بې له څه شکه د دواړو خواوو په اړیکو منفي اغیز لرلی شي. جون وایي د امریکا ولسمشر بارک اوباما تر دې مخکې هم له دلای لاما سره کتلي او چین تر دې مخکې هم په دې اړه خپل غبرګون ښکاره کړی دی. پوهان جون زیاتوي چې په دې موضوع چین او امریکا باید د حل یوې لارې ته ورسیږي. اوباما تر دې مخکې هم د 2010 کال د فروری په میاشت کې د تبت له روحاني مشر دلای لاما سره کتلي ول او چین هغه مهال هم سخت پارېدلی و. چین فکر کوي چې د نوبل انعام ګټونکي دلای لاما د بیلتون پالو مشري کوي او په همالیا سیمه کې د چین د تسلط د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. ولې دلای لاما تل دا تورونه رد کړي دي او وایي هغه یوازې د تبت د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي. خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هونګ لی وایي امریکا باید له ژمنۍ سره سم تبت د چین یوه برخه وګڼي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري. د باختر ستوري.
اوریدونکو دا خبرونه همدانن اوریدلی شي. په چینی اونیزی مجله اکنامیک ابزرور کې لیکل شوی له شمال مشرقی اسیا تر جنوب اسیا پورې چین د اوبو ازمکې لوی شخړې لري. چین د یو شمېر وړو هیوادونو په منځ کې پروت دی چې هم پرمختګ کوي او هم د دې هیواد ګرده ګیره اچوي. په دې مقاله کې په نړۍ کې د چین په رول او د دې هیواد په ملګرو بحث شوی دی چې مهمې برخې یې له پامیر ساحل اورو.
اکونومیک ابزرور مجله لیکي منځنۍ ختیځ په ورو ورو د چین لپاره مانادار کیږي، خو ځینې چارواکي ګیله کوي چې چین په یو حصار کې ناست دی او لسپینو او واضح دریځونو خپلولو ویریږي. په مقاله کې راغلي د چین تر ټولو لوی استراتیژیکي ملګری روسیا ویتنام ته پرمختللې وسلې ورکوي. له ویتنام سره چین د ځمکې یوه لانجه لري. همداراز چې چین د منځنۍ آسیا له هیوادونو د انرژۍ په اړه همکاري غواړي، نو روسیا یا خو په پټه او یا هم په ښکاره پکې مداخله کوي. په مقاله کې راغلي چین اوس په براعظم اروپا کې په فعال ډول پانګه اچونه کوي او له اروپایي ټولنې درآمدات هم لري. د اکونومیک ابزرور په مقاله کې راغلي خداکار بیا هم حقیقت نشي بدلولای ځکه چې اروپایي ټولنه تر اوسه د امریکا ډیره ټینګه ملګری ده. په مقاله کې لیکل شوی چین په رښتونې ډول په نړۍ کې ملګری نه لري لکه د بریک سازمان په هیوادونو کې چې برازیل، روسیا او هند پکې دي. همداراز د شنګای د همکارۍ په سازمان کې هم ملګری نه لري چې پکې قازقستان، کرغیزستان، تاجکستان، هند، ایران، پاکستان، سریلانکا او بیلاروس شامل دي. دا یوازې هغه فورمونه دي چې پکې هر هیواد د خپل دریځ ښکارا کولو لپاره موجود وي. په مقاله کې راغلي د طاقت په توګه چین د نړۍ دویم لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی. دا باید په ګرده نړۍ کې د خپلو اقتصادي ګټو ساتنه وکړي. په دې ترڅ کې چې هر کله چین د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې له رای ورکولو انکار کوي نو نړۍ دا فکر کوي چې چین ناڅرګند دی، تت دی، دا هیواد د نړیوال انصاف ساتنه نه کوي او یا دا جرأت هم نه لري چې د خپلو ګټو دفاع وکړي. په مقاله کې ویل شوی د چین ډیپلوماسي باید د امریکا له پالیسیو سره سمون وخوري. دا باید د خپلو ګټو د دفاع جرأت ولري او د دې ترڅنګ یو داسې رول ولوبوي چې څومره کولای شي د نورو هیوادونو مرسته وکړي. په مقاله کې راغلي امریکا هم چین ته ضرورت لري. په 2009 زیږیز کال کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د چین سفر وکړ او چینی مشرانو ته وړاندیز وکړ چې د امریکا اقتصاد به په لنډ وخت کې بیا ونه رغول شي او په افغانستان کې به هم مسلې روانې وي نو چین باید د امریکا مرسته وکړي، په ځانګړي ډول په آسیا کې د آرام سمندر د هیوادونو په سیمه کې. مقاله زیاتوي ګڼ شمېر لارې دي چې پکې چین لا نور پرمختګ کولای شي او تر هر څه زیات د دوه لوی اقتصاد لرونکو هیواد د تنظیم یا د سازمان جوړولو لار ده چې جی دوه نومیږي. دا لار تر ټولو زیاته حقیقت ته نږدې ده.
اس ایم ایس پیغامونه
له مشال رادیو سره د اوریدونکو د زړه خواله.